سلامونه ستړي مشهي تاسو ته مخه کلا زده رادیو ناوړي په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په کونړ کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو پرون په دانګام او مروره ولسوالیو باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقابلو ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر راټکین شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ اوربند شو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې ولیږدول شي. الکساندر دروبرنیت نن آر این ډی په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1550 تر رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوري. د سیشن به پورس هم په چارټر الوتوکو کې یو سلوش پیتا افغانان جرمنی ته انتقال شول. په پاکستان کې شاو خوش پد نیم سوا نور داسې افغانان شته چې جرمنی پخوا ورته ویلي چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په وروستیو کې برلین ویل چې دغه کسان جرمنی ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې دا هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپل پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده یې کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خود اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبې په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. د لایحه تیر اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د ماشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یې لاسلیک کړي. کنړ په دانګام او مرور ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو، طالب چارواکو او پولیسو ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نشي تلفات لري او کنه؟
بلې شوې دي. هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه اخته نږدې په شهید والي په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلې دي. ځاني جیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي جیان لري.
وړاندې به د دغې نښې په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلو بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کې اړ کړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جماعه ولا خپل سامان پاتې ده ایران نه ورته کورځي پولیسي نشي په پنجاب کې د موږ ترڅ کې دی دلته وزغلي خپل کالیپس نه سوتللی دا بس کوم
لا دې سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوست تر دې ترمنځ په لارو کې ترافیکي نښې لګول شوي دي، دا چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نو مطالعه به شته ملتیان غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالمو په تخنیکي چارو کې را سره سید قادر جلالوف دی. په کندر ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخته پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې افغانستان غاړې ته د توپونو ډزې کړې دي. کندر ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوي چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې د سړک غزه وخو، طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي، خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په تیره ورکه.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان یو وار بیا کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه ناوخته د دنګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې.
توپونه وشتلی دي سرحدي علاقه ده، هلته د خلکو معلومه نو هغه پکې مستناسه لګېدي. دنګام ولسوالۍ همدغه د سیم ساحه ورته وایي، د هغې بره غریز علاقه ده. نو هغې خو همدغه دغه سرغړونې د هغو کار دی او کوي او الحمدلله د طرف نه هر څه برابر دي. مخکې همدغه شان د توپ جواب یې په توپ ورکړی، خو دا چې اوس مشرانو امر کړی دی چې موږ له خلکو سره نسبندی کړی ده، تاسو دغه مه کوئ، په دغه خاطر دغه جواب نه ورکوي. الحمدلله جواب نه پاتې کیږي.
خو د دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نښتې په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمینه وروسته جنگ سو جی دنګام ولسوالۍ بنسوی کانډو کې پاکستانی پوځونو غوښتل سي خپلې پوستې ته سړک پورته کړي. امارت اسلامي مجاهدینو بیا د هغو مخه نیولې ده. ډزو ته بدله سوې، په هغو کې پاکستاني طرف نه دوه کسه لګېدلي دي او دې خوا تلفات نه لري. هغې نه وروسته د مرورې په ولسوالۍ کې هم ډزې سره سوي دي. د هغې خوا نه توپونه راغلي دي. یو عام کس تقریبا لسو پورې وژي لګېدلي په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي، خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات دی د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مروورې ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
په ترخوب او براولو هغه خته نږدې په شهید باندې دغه ځاینې په توپونو لګېدلې دي. ځاني زیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي زیان لري.
دغه شان د دې ولایت د دنګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي، ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کیږي. او بل زموږ غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زموږ ګران هېواد د ګاونډي سره لري باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي، دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکزو د پای ته رسېدو په موخه څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل، خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت په دې هدف د هوایي بریدونو تر څنګ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرګزوب ډې لامل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې یو ځل بیا د کندهار ولایت په مروري او دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بل پلوه د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلي یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دي وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورځي نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو اړ دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپلو مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېری کوچیان دي، چهارشنبې د سپتمبر په 18مه ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپلو کورنیو سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دې ما سامان پاتې د خپل سامانو ته نسو ورتلی. پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي چې اوس مونږ ته لار راوښي، مونږ څه شی وکړل تم پرېږدې نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې روانې دي، خپل سامانو ته سیرانې دلته ساړه دي، مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس دي نیسي په پنجاب کې د مونږ تر تښتېدلي دلته وزغلي که خپل کالیب شه نسو تللی دا به څه کوو.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړه.
دسې په سلګونو، دسې بزرګونو، دسې بلوچستان کې، دسې کراچۍ کې، دسې پنجاب سیمو کې افغانانو باندې څه پرېشر راغی، دوی خپل سر وویست، خپل عزت بچ کړ، سامانونه د ډېرو خلکو پاتې دي کرایي کورو کې، په خپلو جوی کې خصې خلک دي چې هغه بې څوک خلک دي، دغو سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ تاییدوي چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوي چې افغانستان خوا که څوک ځي مخه یې مه نیسئ، خو که بېرته راستنېدو کې وي مه یې پرېږدئ. نوموړې زیاتوي چې دا کسان کولی شي افغانستان ته ولاړ شي او بېرته پاسپورټ او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان ته لاړشي، واپس خپل پاسپورټ ویزا باندې راشي، خپل سامان دوی وړلی شي. داسې څوک نه پرېږدي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې دینه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لیارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه یې نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی و. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږ کله ازادي رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې 1200 ترافیکي نښې او علایم نصب شوي. ځینې مسؤلین وایي د دې نښو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورټي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو او موټر چلوونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدې چې مرګ ژوبلې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله لخیل په دې راپور کې ورو.
د پکتیا ولایت د ټرافیک ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خو سیمو ورڅخه پیلېږي د لویې لارې په اوږدو کې یوولس سوه نسبتا ښه کیفیت لرونکي ټرافیکي نښې یا ټرافیکي علایم نصب شول. مخکې هم د یادې لویې لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ټرافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علایم نصبېږي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ استازي منیب زدران مشال راډیو ته وویل
د تیرې کوتل نه پیل د زدران ولسوالۍ پورې یولس سوه عدده دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم اته میلیونه افغانۍ مصرف ترې راغلی.
د ګردیز خوست په لویه لاره کې توظیف شوي ترافیک هموایي کچیرې موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نښو مطابق لارښوونې عملي کړي تر ډېره ورسره د پیښو مخه نیول کېږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
خلک ډېر لیدل کوم چې کوم ځای کې لوحې لګېدلی او د ترافیکو او هغه لوحې ته باید متوجه اوسېږي چې کوم تاریخ باید موږ مخته لاړ شو لوحې په مطابق چې دوی مخته لاړ شي انشاءالله نه د سمه خمخ کېږي نه پولیس ترافیک په زحمت په تکلیف بینه موږ د خلکو په خدمت کې یو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نصبېدو سره له پیله د ورځې او شپې لخوا په موټر چلونه کې اسانتیا رامنځته شوې. د پکتیا اوسېدونکی دینار عابد وایي
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نښې نښانې چې لګول شوي دي د زموږ لپاره او د عامې طبقې لپاره ډېر د ګټورې دي او د دې سره د ترافیکي مخنیوی بیخي زیات کمک سره مخ کېږي ځکه چې مخکې تقریبا بعض خلک به بېسواده به په هغه به نه پوهېده د دې لپاره لګولې دي چې مثال داسې که باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لویې لارې یو تن ټکسي چلوونکی نورالله احمدزی په دې مسیر کې د ټرافیکي نښو او علایمو نصبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلی د زدرانو سرټو کنډو کې دا شیان چې دي دا یوې خواته د ډرایور دپاره یو رهنما ده بلې خواته د وطن ترقي ده د موږ د سړک جوړښت ده ایله کومه د خلکو نه چې دا ورسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او باروړونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بې احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایمو او نښو نشتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کېږي. د ترافیکو موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداری ورکوي چې په دې توګه د ترافیکو په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ وړاندې به په دې اړه سره راپور اورئ چې نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا چې افغانان په کومو هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړې توګه هغوی چې له ایران او پاکستان ته راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور به ورسره واورئ خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراینی چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل ورته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوی استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریځ له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبې یا یکشنبې په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتر پسکوف څخه خبریالانو د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وکړه هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګوو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسېدلی دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحد ایالتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي خو کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسېدلې. بل لورته د چهارشنبه پورز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقې ته نه رسی شي روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمې لاندې کړي. اروپایي مشرانو ویلي دي چې دوی به د کیف د دریځ ملاتړ وکړي که چیرته روسیه په اوکراین کې بریالی شي، ځکه چې بیا دا اندېښنه شته چې روسیه بله ورځ د ناټو پر یوه غړي هیواد برید وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوې رد کړې دي چې روسیه د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیې د اوکراین د خاورې څه باندې 19% کې مځکه لاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وسمه هم شامله ده چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا له طرحې سره چې اوکراین دې د خپلې خاورې له جنوب برخو تیر شي کیف موافق نه دی او له خپلو اروپایي متحدانو سره یې هڅې پیل کړي دي چې په دې طرحه کې تغییرات راشي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشته افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له ځورونې افغانستان ته د جبري ایستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوښت پر شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سره کال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې مشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیک او له ټولو خدماتو محرومه ده او په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم.
د دې لورې چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلی نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روغتون ته تللی نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزل یو ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نومبر په 14 په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په روان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2014 کال د اکتوبر پر 14 هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د ساروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وژل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ویستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دار دي او وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شوم. حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاده شوم. فعلاً یو لری پرتیسی می درغلیو یو خونه مونیول چې نه برېښنا لري نه ګاز زه پیریکی پخوم او چیرمی ده پاکستانیانو پشان بدلوم او بیای بازار تورم او پلورمی او خپل شپا او رز پریتیرو.
پاکستان ظاهرن روسته لحقی چی ده اکتوبر پی ولسمه ده دیوران کرخی پوگدو که ده طالبان و پاکستانی چواکونو تربانز ده سخت نخط و روسته ده طالبان و حکومت سرای عدی که خراب اسوی پده هیواد که پرمیشت و افغانان و فشارونه ده پا اونوارد سیاد کردی. ده پاکستان ده کورنوی چار وزیر محسن نقوی ده دسمبر پلومدهو که ده غیر قانونی افغان کدوالو ده نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه سویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی وایي
کوم وخت نه چې زلزله شوې د هغې وخت نه دی خو مسوم په زندګي یو څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي، هوا سړه ده، یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره د دوایي د ډاکټرانو رسیدوکې کې مثلا مشکلات وي. او بله دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې خیمو
د افغان او بیزای سوی داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضېږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقص می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کیدل، بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته یې خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بښنې نړیوال سازمان د نویو خبری سوي شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږ کال له 2.6 میلیونه څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي د مدني ټولنې فعالان خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.